د سحر لس بجی شپې اوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او تر څنګ د مشال رادیو ونیز پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له بوریوال تاکل اوري.
لمړی د دې صد د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان امیر علي تحصیل ته د ایده کبیری د ستنېدو لپاره د نوم لیکلو لړۍ پیل شوې ده. هزاره ډیموکراټیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرني لاسونه نسته، بلکې قاتلان د کوټې په ښار کې دننه دي. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په نړۍ کې د سخت دریځۍ پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی. د شمالي وزیرستان میر علي تحصیل ته د ایده قبیلې د ستنېدو لپاره د نوم لیکلو لړۍ پیل شوې ده. د نوم لیکنې د بهیر لپاره حکومت د ایده قبیلې پر کسانو مشتمله لس کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. دوی وایي هڅه کوي چې تر روژې وړاندې د یادې قبیلې نوم لیکنه وکړي او هغوی خپلې سیمې ته ستانه سي. د یادې کمیټې یو غړي ملک نظر نن مشال ریډیو ته وویل
میر دا پولیټیکل ای ډیر شکریا ادا کوي چې میر ته دا اختیار روکو چې تو څه خپل دا اندراج کوي او تو په دغه ساعت په درې می دا درې درې نیم زره میر اوره دا ها کی اندراج میر دا کوشش تا چې رام مختار غلیه دا ډیر سخت ګرمې دو چې میر زر زر لوړ شي.
د یادونه ورده چې په شمالي وزیرستان کې له تیر یو کال راهیسې د پاکستانی پوز د عملیاتو له کبله تر لس لکه زیات خلک بې کوره سوي دي چې زیاتره د خیبر پښتونخوا په بونو کې میشت. هزاره ډیموکراټیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرني لاسونه نسته، بلکې قاتلان د کوټې په ښار کې دننه دي. دا خبره د یاد ګوند مشر عبدالخالق هزاره د چهارشنبې په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. د ویل کومي مذهبي ډلې چې د دوی په وژنه کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي، بلکې په ډاګه د شیع ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي. د ویل
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے، میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا.
منگولی پنور خلق کو تورونه ولګو زب بالکل پر بلچا تور ونه لګم او هغه هم په ځانګړي توګه په کوټه کې د کیدونکو هدفي وجنو پاړه. هغه ځکه چې په کوټه کې ځینی داسې قوتونه شته چې هم پر فیسبوک ویناګانې خبروي، هم د کوټه د خار په باچا خان چوک منان چوک د وزیر اعلی او گورنر له کور سره په ډاګه وای چې هزارګان مونږ وجنو.
دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی دوی ورځې وړاندې وویل په بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هندي استخبارات لاس لري او دوی په دې اړه ځینې کسان نیولې هم دي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر رحیم زیارتوال بیا پرون مشال راډیو ته وویل چې تر اوسه دوی ته داسې معلومات نه دي وړاندې شوي چې هلته د هند لاسوهنه په ډاګه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو شمیر عملیاتو په ترڅ کې 14 دولت مخالف وسلوال وژل دي. د یاد وزارت له خوا بیګه خبر سوي خبر پاڼه لیکي چې د عملیات په ننګرهار، کندوز، بدخشان، کندهار، زابل، روزګان، کاپیسا، غزنی، خوست او بادغیس کې شوی دي. خبر پاڼه لیکي چې د دې عملیاتو پر مهال نه وسلوال ټپي سوي هم دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې یو چاودنې دوه تنه ټپي کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد زی عبدالزی مشال راډیو ته وویل چې د پیښه بیګا شاوخوا 8 بجې په غلجی مارکیټ کې د پژواک خبري اژانس ځای دفتر په دروازه کې له نشل سوي بم څخه سوي ده. دی وایي چې د پیښې په تړاو تر دې دمه څوک نه دي نیول سوي، خو پلټنې روانې دي. چا د دې پیښې پړنه ده منلې. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په نړۍ کې د سخت دریځۍ پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی. تېر ورځ په استانه کې د نړۍ د مشرانو پنځمې کانګرې ته د وینا پر مهال نور سلطان نظربایف وویل چې په اسلامي اقدارو کې د سخت دریځۍ ځای نسته. نوموړي دا هم وویل چې ټولې پوځي شخړې باید په پای ته ورسول شي. د زیاته کړه چې د هر ډول سیاسي اختلاف ختمولو لپاره د زور لارې باید په پریکنده توګه رد شي. نور سلطان نظربایف د نړۍ د مشرانو کانګره او روایتي مذهبونه په نامه فورم په 2003 کال کې د دې لپاره جوړ کړی و چې قزاقستان نړۍ ته یو پرمختللی او زغم لرونکی هیواد وړاندې کړي. په دې کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سیاستوال، مذهبي مشران او نور عالمان ګډون کوي. امریکای ولسمشر باراک اوباما پریکړه کړې ده چې 450 پوځیان عراق ته ولیږي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنیسټ تیر ورځ په واشنگټن کې وکړه. ده وویل
The president and his team are confident that for now 450 troops are
They way ulusmashar aw da haga team dada de chi da us la para 450 nur pauzian chi da salam shuru aw rozani la para da taqadam pa num hawai dagar ki artya wartasta zai par zai kre سپینې ماڼۍ په یو بیان کې دا خبره هم کړې ده چې ولسمشر اوباما امر کړی چې عراقي ځواکونو کردی پېشمشره ځواکونو او هغو قبایلي ملیشو ته چې د عراق د حکومت تر قمندې لاندې دي د مهمو سامانونو او موادو د ورکړې هڅې تیزې کړل سي. سپینې ماڼۍ وایي چې د ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه د عراق د وزیر اعظم حیدر لیبادی د وړاندیز له مخې کړې ده. عراقی چارواکی وای موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږ تنه وژلې دي. د پولیسو چارواکو د نومونو اخیستلو په شرط ویلي چې ځان وژونکي تېره ورځ په چاودونکو موادو بار موټر د بغداد په شمال کې د شوله په سیمه کې د پولیسو له پوستې سره ټکر کړ چې له امله یې درې پولیس او درې عام وګړي ووژل سو. د دغو چارواکو په وینا په دې چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه نور ټپي سوي هم دي. روغتیایي چارواکو د دې زیان پخلی کړی دی. تر اوسه چا د دې پیښې پړه نه ده منلې. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واورېدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خپرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان د ایدک قبیلې د خلکو چې په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي کورونو ته د ستنولو لپاره د نوملیکنې چارې پیل شوي دي. د یادې قبیلې خلک دغه کار ته خوشحاله دي او وایي چې د سیمې په امن کولو کې به له حکومت سره مرستې وکړي.
په دې باندې میر ادا کې کوم دا ټول خوشحالي میر چلور شي میر به آدي امن راولي مخ شامیر د حکومت سره زبردست شګړې کړي دي.
د بلوچستان د کوټې د شیعه هزارګانو مشران پر هغوی د هدفي بریدونو ذموار بهرني استخبارات نه بلکې په همیاد ښار کې فعالې ځینې مذهبي ډلې ګرځوي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر بیا وایي امنیتي ادارو ته د صوبې د امنیت ټینګولو لپاره په زغرده وینا کړې ده.
موږ ډېر په سختي سره د هدایت ګورنمنټ په توګه ورته کړي دي چې په دې کې به لا انفورسمنټ ایجنسیانې ډېر کوټلي ګامونه اخلي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په یوه جیل کې پرون د هغه هیواد یو داسې وګړی په دار وژړول شو چې ویل کېږي د یو چا د وژنې لپاره د تورن پیژندل کېدو پر وخت یې عمر له 13 کالو کم و. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو ادارې یو چارواکي وایي د هیواد د قانون تر مخه د مجرم ګرځول شو ماشومانو قضیې باید ځانګړي عدالتونه فیصله کړي.
خصوصی کورس پای د دې ماشومانو لپاره خود د اوسه پورې ټول پاکستان کې یو سنگل خصوصی کورس نه جوړ شوی.
یو شمېر نور رپورټونه او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم اورئ. هیله ده له موږ سره اوسئ. راځو ولنی رپورټ ته. د شمالي وزیرستان د میرعلي د ایدک قبیلې د خلکو چې د محل د خیبر پختونخوا په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي خپل کورونو ته د ورستنولو لپاره د نوملیکنې لړۍ پیل شوې. د یادې ایجنسۍ پولیټیکل انتظامی دغه کار لپاره د یادې قبیلې د لسو مشرانو یوه کمیټه جوړه کړې ده. د کمیټې غړي وایي هڅه کوي چې د 50,000 خلکو نوملیکنه زر تر زره بشپړ کړي. له سیمې پرې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان میرعلي تحصیل ایدک قبیلې د واپس ستنېدو لپاره اندراج یا نوملیکنه شروع شوې چې د هغې لپاره حکومت د ایدک قبیلې مشرانو لس رکنی کمیټي جوړه کړې. دغه کمیټي چې ورسره د سکولونو استادان هم دي د ایدک قبیلې کډوالو نوملیکنه کوي. دوی وایي هڅه یې ده چې د روزې نه وړاندې ایدک قبیله چې قریبا 50,000 پورې آبادي لري نوملیکنه یې پوره کړي او واپس ستانه شي. پولیټیکل انتظامی دا ځل د نوملیکنې یا اندراج لپاره د ایدک قبیلې خپلو مشرانو ته اختیار ورکړی چې د واپس ستنېدو خاندانونو دوی په خپله اندراج او تصدیق وکړي. د ایدک قبیلې نه تعلق لرونکي حضرت علي وایي دوی د واپسي په اعلان او اندراج خوشحاله دي او دوی هلته تعلیم او ترقی غواړي.
دا کیم را دیشتیشن چه شریطا پا دی بنده میرد ایدا که کم چه کیم دا طول خشولی و انشالله میشت چلور شی میرد به آدی آمن رو والی و مخشا میرد حکمت سر آدت بر دست شگره کری دی و انشالله انده با میرد دی اخبر زون دی پاکی سهولیات دا هوری چه دا اخبر پا پریویت سکول شی تیچر نید ای میشت سر آدت چه کیم دا تاریم دیرا لون دی دو چه دا مخشا لوڑ شی دکا چه دی پیوچر چه کیم دا آشان دار وی و انشالله میرد پشه طریقہ بند اسپتالینا و سکولینا و آدی وی چه میرد اخبر ورکی دا تعلیم ورکی چه دا میشت کیم حالات تی چه دا میشت چینج کی
دا میرالی تحصیل خدی کلی و سیدون که خدام و دینوائی دولت باید د میرعلی تحصیل نورو کډوالو د واپس ستنېدو لپاره هم زر تر زره طریقه کار جوړ کړي.
کوم رجسټریشن شریدا په دې باندې میز ډېر خوشي او میز نه لکه د خوشي غار پکې او میز د مطالبه د ونه چې د کده ایدا کې کوم خو د آزاد کړو میز ته لکه د خپل وطن آزاد کچې میز په خوشحالي سره لور شي په رامن نوې وزیرستان ته چې میز لور شي.
ملک نظر چې د ایدا کډوالو اندراج لس رکنی کمیټې غړي دي مشال ریډیو ته وویل درې ځایونو باندې نوملیکنه شروع کړې او هڅه کوي چې زر تر زره دغه نوملیکنه پوره کړي.
دا درې درې نیم زره میره ورځ دا هاکي اندراج میر دا کوشش تا چې رام مختار اوغلی دو او ډېره سخته ګرمي دو چې میر زر زر لوړ شي.
دا یادونه ده چې د قبیله شمالي وزیرستان کې د عملیاتو شروع کېدو په وخت هم سیمه کې د خپلې خاورې امنیت ساتلو په بنیاد پاتې وه، خو وروسته بیا دوی هم د سیمې وایستل شول او میرعلی تحصیل د وړو دغه اوله قبیله ده چې واپس بستانیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
په بلوچستان صوبه کې په ځانګړي توګه په مرکز کوټه کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې بیا زیاتې شوې دي چې پکې زیاتره د هزاره ټولنې غړي په نښه کېږي. هزاره مشران وایي کومې مذهبي ډلې چې دوی په وژنه کې لاس لري هغوی نه یوازې دا چې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیا ټولنې پر ضد ویناوې هم کوي. دا لغه وروسته ده چې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بگټي دوه ورځې وړاندې وویل په بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند استخبارات لاس لري او دوی په دغه تړاو ځینې کسان نیولي هم دي. پردې موجود بوریوال کاکړ رپورټ اورو.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هدفي وژنو تازه پیښه د تیر یک شنبه په ورځ وسوه چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شو. په دې پیښه کې وژل شوي 15 واړه کسان له شی مسلک سره اړه لرونکي هزاره ټولنې غړي وو، کوم چې په بیا بیا په داسې پیښو کې په نښه شوي دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بگټي تر دې یاده پیښه وروسته وویل چې په هدفي وژنو کې لاس لرونکي کسان یې نیولې دي. د ویل په بلوچستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې د بهرنیو استخباراتو لاس دی، خو د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره دا نه مني چې ګواکې د دوی په وژنو کې دي د بهرنیو استخباراتو لاس وي. دی وایي کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنو کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي. عبدالخالق هزاره وویل
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے، میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا.
منگول پنور خلق تور نہ لگو زب بالکل پر بلچا تور نہ لگوم او هغه هم په ځانګړي توګه په کوټه کې د کیدون کو هدفي وجن پاړه. هغه زکه چې په کوټه کې ځینی داسې قوتونه شته چې هم پر فیسبوک ویناګان خبروي، هم د کوټه د خار په بچا خان چوک، منان چوک، د وزیر اعلی او گورنر له کور سره پډا غوي چې هزارګان مونږ وجنو.
عبدالخالق هزاره زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې دومره کمزوري نه دي چې د کوټې غونډې په وړکوټي ښار کې دي هدفي وژونکي ونه نیسي. اوس پښتنه دا ده چې د بلوچستان حکومت د داسې کسانو یا ډلو د مخنیوي لپاره څه کوي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر رحیم زیارتوال مشال راډیو ته وویل چې دوی هم په سیاسي او هم په حکومتي توګه د هر ډول ترهګرۍ مخالف دي. دوی وویل د حکومت لخوا امنیتي او استخباراتي ادارو ته ویل سوي دي چې په کوټه کې د قیدونکو هدفي وژنو په اړه رپورټ وړاندې کړي. دوی وویل
زموږ په صوبه کې چې دا کم کار روان دی د دې کار په حواله باندې موږ ډېر په سختي سره دې واره هدایت ګورنمنت په توګه ورته کړي دي چې په دې کې به لا انفورسمنت ایجنسیانې ډېر کوټلي ګامونه اخلي او سپیشلی به دغه کار کوي چې دا کم څوک د انټلیجنس کم نظام دی د دې نظام دننه دا خلک ولې په دې کامیابه شي چې هغه راشي داسې ټارګټ کلینګ وکړي او بیا دوی ووځي.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وایي د کوټي ښار داسې نه دی چې د امنیتي او استخباراتي ادارو تر وس دی وتلی وي. د ویل داسې ښکاري چې په ښار کې د امنیت ساتلو لپاره د امنیتي او استخباراتي ادارو ترمنځ د همکارۍ پر اساس اغیزمن پلانونه نسته. د زیاته کړه
د پولیس یو رول وی په شار کې او په سوسایټي کې هغه خبر دی اس ایچ او خبر دی چې کوم علاقہ کې چې دی سره روان دي سن دي روان واقعا اوس درې میاشتې بعد بالکل مجدا کنفیشن ورکول سو پولیس تا ایس پی تا جو ډیر وخت درې میاشتې بعد رالی یو پله پسه چې دا دغه وکړي 12,000 پولیس والا دا کوټه کې ستا نو هغه دا 8 پوینټ لس پوینټ شل پوینټ دا کور کول نشي.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې له کلونو راهیسې هدفي وژنې او د ترهګرۍ نورې پیښې دوام لري په کوم کې چې تر اوسه په سوونه کسان وژل شوي دي چې زیاتره یې هزاره ګان دي. د پیپلز ګوند په مشرۍ کې د صوبې تیر حکومت هم د ګورنر پراج له دې کبله بدل سوی وو چې په پرله پسې توګه په کوټه کې پر هزاره ګانو خونړي بریدونه سوي وو.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، په پاکستان کې د مجرمانو د مرګ په سزا لګیدلی بندیز له پورته کېدو وروسته په هغه هیواد کې د ترهګرۍ په تور پیژندل شوي یو شمېر کسان پانسی کړل شوي دي. له دوی څخه یو تن آفتاب بهادر مسیح و چې پرون چهارشنبه په دارو ځړول شو. د هغه په اړه ویل کېږي چې د قتل په تور سزا ورته په 15 کلنۍ کې اورول شوې وه. دې ته ورته قضیه د شفقت حسین په نوم د یو بل کس ده چې د مرګ سزا یې 4 واره ځنډول شوې. دا چې په پاکستان کې د داسې کیسونو په حکله د قانوني چارو پوهان څه وایي، دا به د ملیحه میرزاده په رپورټ کې واورو.
په پاکستان کې د شروع په ورځ آفتاب بهادر نومي تن ته د 3 کسانو د قتل په جرم د 5 سزا ورکړل شوه. آفتاب بهادر چې یو عیسایي و په 15 کاله عمر ورته د مرګ سزا اورول شوې وه. بلخوا په پاکستان کې شفقت حسین نومي کس ته 13 کال د 5 په سزا اورولو هم لانجه رامنځته شوې ده چې د یو ماشوم د تښتونې او وژنې په جرم یې د 5 سزا 4 وارې ځنډول شوې ده. د هغه کیسونه دي چې د جرم په وخت د مجرم عمر کم وي. دا چې آیا په پاکستان کې د قانون له پلوه داسې کسانو ته سزا ورکول جایز دي که څنګه، د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدی وایي
کم قانون چې دوی په 2002 کې جوړ کړی دی نو په هغه کې ضمانت کې د هغه سره رعایت کېدی شي او چې دا ثابته شي چې دا جرم کړی دی او خاص کر داسې جرم چې د هغې سزا د مرګ سزا وي نو بیا خو بالکل سزا هغوی له ورکړ کېدی شي. حالانکه هغوی دا ویلي دي چې په کار ده چې جوینایټ ته نیمه سزا ورکړی شي، خو هغه د جرم د نوعیت سره هم تړلې خبره ده.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ یوې غیر سرکاري ادارې سپارک یو چارواکي جانزیب خان وایي کسان په پاکستان کې د کم عمره ماشومانو لپاره قانون جوړ دی خو تر اوسه په سم ډول عملي شوی نه دی.
جوینل جسٹس سسٹم دی آرڈیننس داغه مطابق هر افندر دی کنه چې داغه عمر د 18 کالو نه کمی نو هغه ته لکه 5 نشته چې کم قانون سازی شوی ته مونږ غواړو چې هغه باندې دی لکه صحیح هغه باندې دی عمل درآمد شي. کو اکثر ابهام په دې باندې چې اکثر لکه چې میډیکل رپورټ اداره کې عمر یې وي بس سټیشن کې مختلفې نو حکومت کم قانون دی خو ډېر کلیئر دی چې د قانون مطالب ته لکه خصوصي کورس پي د ماشومانو لپاره خو د اوسه پورې لکه ټول پاکستان کې یو سنگل خصوصي کورټ نه جوړ شوی.
لطیف افریدی وایي که عدالت په داسې کیسونو کې د 5 سزا اورولې وي او روغه د ولسمشر بخنه او یا د سپریم کورټ مداخلت ونه شي نو بیا دغه سزا غیر قانوني او غیر آئینی نه وي.
چې اخیری سپریم کورټ داسې کیس اوري نو دا تاسو کې چې د څومره کال تیر کړی وي نو چې دومره ډیر وخت تیر کړی نو سپریم کورټ بیا چا نه د مرګ سزا نه ورکړي او که د مرګ سزا ورکړي شي وي نو هغه رقم کې عمر کېدی کی دغه چې دا کېد چې د هغه په هغه سزا کې وشمارل شي او چې هر څومره وخت تیر کړي او سزا یې معاف نه شي نو بیا سزا ورکول نه غیر قانوني دي او نه غیر آئینی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر کال په دسمبر کې د پېښور په سکول تر برید وروسته حکومت د مرګ په سزا لګیدلې بندیز پورته کړ چې تر اوسه 153 کسان پانسی شوي دي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 625، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,015 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
اوریدونکو، د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف په خپل یو رپورټ کې وایي چې په پاکستان کې د مزدور کار ماشومانو د حقونو لپاره هغه رنګ چې لازمه ده قانون سازی نه ده شوې. بلخوا په هغه هیواد کې د ماشومانو د حقونو ادارې بیا وایي په دغه لړ کې تر ټولو کم کار په بلوچستان صوبه کې شوی دی. په دغه اړه تفصیل د فرخندې اسد په دې رپورټ کې اورو.
یونیسف تیر میاش په خپل یو رپورٹ کې ویلی بو په پاکستان کې قانون د هغو ماشومانو د حقونو د خوندي کولو لپاره پوره نه دی چې په بازارونو، کارخانو او یا نورو ځایونو کې کارونه کوي. بلخوا په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې بیا وایي په بلوچستان صوبه کې په دې اړه تر ټولو لږ کار شوی دی. په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارې سیو دی چلډرن یو کارکوونکی ارشد محمود وایي د نورو صوبو په مقابل کې په بلوچستان کې د اتلسم بدلون وروستو د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د قانون په برخه کې کار نه دی شوی.
د اتلسم آئینی ترمیم لپاره صوبایي سطح باندې هم قانون سازی شوی ده. په دریو صوبو کې په وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره قانون سازی نه شوی او دغه فیډرل قوانین دا لاګو دي.
د یونیسف په دغه رپورټ کې دا ویل شوی دی پاکستان 15 کاله مخکې په 2000 کال کې ویلي وو چې دغه هیواد به د ماشومانو نه جبري کار اخیستل ختموي، ولی تر اوسه یې خپل دغه لوه سرته نه دی رسولی. د کوټینا خبریال سید علی شاه وایي په صوبه کې سناسه 23 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي او په دغو کې زیاتره مزدوریانی کوي.
د دې صوبې چې کوم مشر وزیر دی ډاکټر مالک بلوچ، هغه بارها دا خبره کړې ده چې په دې صوبه کې 23 لکه بچان هغه د سکولانو سره د باندې دي. د اکثره بچان دا دي چې دلته مشقت کوي، محنت کوي، مزدوري کوي، یا داسې بچان هم شته چې هغه د بیرحروي شکار دی. ځینې ماشومان په نشو باندې اخته دي، خو تر اوسه پورې ایالت چې کوم حکومت دی هغه په دې کې نه دی بریالی شوی چې دلته داسې یو قانون سازی وشي.
بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي اسمبلی او د افرادي قوت او د مزدورانو د حقونو په اړه د حکومتي کمیټې یو غړی منظور احمد کاکړ وایي دوی په دې لړ کې د مزدورکار ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره په یوې پالیسۍ او قانون کار پیل کړی دی.
مختلف ګیرج کې کار کوي یا سکول نه چافوډه ولای نو په قاعده سوشل ویلفیر دی او بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن دی. دا ټوټل برداغه باندې کار کوي او لګیا دي او په مختلفو علاقو کې ټیکن ټایم د دې کلاسونه شروع دي او هغه بچان د پاره چې دغه پالیسی جوړه شوی ده او پر هغه باندې کار شروع دی. بلکې زه په خپل په هغه باندې په ټایمینګ چاپم ومه.
یونیسف په پاکستان کې د مزدورکار ماشومان په اړه په خپل رپورټ کې دا هم وایي پاکستان له 215 کال وړاندې چې د ماشومان د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کوم لوزونه کړي وو په هغو کې یو هم سرته نه دی رسولی او باید د قانون د جوړولو سره سره دغه هیواد د قانون عملي کولو ته هم پام وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د بشرګردی مکمل ختم افغانان
څوک به شک چوپه ډیره سخت راغلی تیره یا هر څه کې دوستو
مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ده. په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ادعا کوي چې د هغه صوبې په حکومتي ادارو کې درغلۍ او بډې رشوتونه ختم کړي، د اقتصادي چارو پوهان وایي د اداري فساد د له منځه وړلو او د حکومت غیر واضح پالیسیو په خیبر پختونخوا کې د پرمختیايي کارونو عملي کېدل اغیزمن کړي دي. د پوهانو په خبره همدا لامل دی چې حکومت نه دی توانېدلی چې د صوبې ترقیاتي بجټ پر وخت او سمه توګه ولګوي. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ.
ټاکل شوې چې را روانه هفته بعد د 2015 او 2016 کال مالی بجټ لپاره د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه کیږي، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې موجوده صوبایي حکومت په خپل دوه کلنې دوره کې د بجټ په پوره پوره خرج کولو کې ناکامه شوه، چې له وجې یې د دې صوبې د پرمختګ کارونه متاثر شوې دي. په پیښور کې د ډان ورځپاڼې مشر خبریال اسماعیل خان په دې حق لوي
پروسه کال هم تقریبا 50% بجټ استعمال شوی او نور پیسې لګ شوی او څه هم تر اوسه پورې چې کم نن معلومات دي داغه تر مخه اوسه پورې د سل عرب روپو چې کم ډیولپمنت ترقیاتی بجټ او هغه کې وش په ته اشاره 50% تر اوسه پورې بجټ استعمال شوی دی. صوبایي حکومت دا دویم کال دی دا روان دی چې دې خپل بجټ پوره طریقے سره استعمالوي نشي.
په صوبه کې د پرمختیایي کارونو لپاره ایښودل شوی بجټ یا پیسې په مکمله توګه استعمالولو کې صوبایي حکومت څه مشکلات لري؟ په دې اړه د اقتصادي چارو پوه محمد علي وویل د درغلیو د مخنیوي لپاره د صوبایي حکومت پالیسي ډیره پیچلې ده چې په نتیجه کې یې جایز او شفاف ترقیاتي کارونه هم د ځنډ ښکار کیږي.
حکومت جوړ کو پکې پکې هغه سر نوی اصلاحات چې دی هغه انټروډیوس کړو چې هغه اسپیشلی چې کوم دا ټینډر پروسیس دی هغه کې شفافیت راوستو لپاره یا چې کوم د کمیشن او رشوت په حساب چې کوم پیسې اغوستل کیږي هغه د مخنیوي لپاره نوی سیستم انټروډیوس شو. نو یو خدا وجه و چې د نوی سیستم د وجه هم سپینډینګ چې دی دا سلو دی. باقي دې نه علاوه چې کوم بنیادی مسله دا غدا ده چې څومره هم چې سرکاري ډپارټمنټس دي د ملازمینو تعداد تو ګوره خو خو زیاتیږي روز په ورځ خو د هغې چې کوم آؤټ پټ دی د هغې چې کوم خدمات دي د عوامو لپاره د هغې باندې چې دی د هغې هغه شانتې وده نه کېږي.
په داسې حال کې چې په روانه میاشت کې به د خپلې واکمنۍ دریم بجټ هم وړاندې کړي، آیا دا وار به موجوده صوبایي حکومت د پرمختیایي کارونو لپاره مختص شوي پیسې سل په سله خرج کولو کې بریالي شي او که څنګه؟ په دې پوښتنه اسماعیل خان وایي
زما خیال دی چې دا اوربیزل خو چې شوی وو نو هغه هم موږ په دې باندې خبر هم پیدا کړو چې یاره حکومت په دې پیسو په استعمالولو کې ناکام شوی دی. خو هغه هغه وخت ورته چا دومره پام نه و کړی، اوس دغه بین ځلو شو سرخدار چا پام دی او حکومت هم د فشار د لاندې راغلی ځکه چې بار بار دغه کلیریفیکیشن او وضاحتي بیانونه جاری کړي. نو زه دا چې فکر کوم چې دریم کال دا بجټ چې کوم دی د یوټیلایزیشن د استعمال په باره کې به ډېر زیات د احتیاط نه کار اخلي او کوشش په دغه کوي چې دا پیسې په صحیح توګه باندې زر استعمال شي.
د اقتصادي چارو څېړونکي وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ته پکار دي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره داسې تګلاره جوړه کړي چې ساده او موثره هم وي خو د صوبې د پرمختګ د کارونو په لاره کې مشکلات هم رامخې ته نه کړي.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو
اوریدونکو د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن په دغه هیواد کې د ملکیانو د تلفاتو د زیاتېدو مسأله زړه بوګنون کې بولی. دغه کمیشن ویان پرون د چهارشنبه په ورځ د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې په جګړو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه دوی سخت اندېښمن دي. ملګرو ملتونو په دې ورستیو کې یو رپورت خپور کړی او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په زرهاو ملکیان وژل شوي او همداراز ټپي شوي دي. پر دې موضوع له کابله د صفی الله ستانکزی رپورت اورو.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یرغمل نیونې د دولتي او خیریه ادارو په کارکونکو حملې او په ځینو سیمو کې روانې جګړې د دغه هیواد د ملکیانو د مرګ ژوبلې عمده عوامل یادوي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په دریو لومړیو میاشتو کې تر دې دمه زرهاو افغانان وژل شوي او ټپیان دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار دا مسأله زړه بوګنونکې بولي او وایي چې د ملکیانو مرګ ژوبلې سخت اندېښمن کړي دي. کومه جګړه چې په خاصه توګه په وروستیو کلونو کې روانه ده موږ دا تاییدوو چې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله یو بشري ناورین ده او اوس هم دا سخته د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې ډله کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مارک باودن ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د جګړو له امله 978 ملکیان وژل شوي او 1909 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دا اندازه د تیر کال د همدې مودې په نسبت 14% زیاتوالی ښیي. د براون پوهنتون یو نوی تحقیق هم ښیي چې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې په روانو جګړو کې 100,000 کسان وژل شوي او په همدې اندازه نور ټپیان دي. د ملکیانو د وژنې ډیر مسؤلیت طالبانو ته متوجه کیږي خو دا ډله بیا دا خبره ردوي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي حکومت باید د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته یو مشخصه پالیسي جوړه کړي. په دې جرګه کې د غزنی د خلکو استازي شاه ګل رضایی ازادي راډیو ته وویل حکومت باید نامعلوم سیاسي او امنیتي وضعیت پای ته ورسوي.
دولت باید بحث مذاکره با طالبان و مخالفین
دولت باید له مخالفین او طالبانو سره د خبرو بحث روښانه کړي. یعنی دولت باید دا وایي چې له چا سره خبري کوي په څه ډول کوي. نو که په افغانستان کې د سولې او خبرو او بیا یو ځای کېدو خبره کوم ځای نه نیسي نو دولت دې د سولې بحث به نتیجه اعلان کړي او وایي چې د ستونزو د حل لار جګړه او طالب وژنه ده. د بشري حقوقو مدافع ډلې بیا وایي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید حکومت د ځواب ورکونې فرهنګ ته وده ورکړي. دغه ډلې همداراز د افغان پوځیانو ترمنځ همغږي او د یوې سالمې سیاسي تګلارې انتخاب د حل لارو په توګه وړاندې کوي.
له کابل مو زموږ د خبريال صفی الله ستانکزی رپورت اوریدو. لسنی میں بجے کی دن کی توری دن کو لبوریوال کا کھڑا لنڈ خبروں نہ اورو
د شمالي وزیرستان میرالی تحصیل ته د ایدا قبیله د ستنېدو لپاره د نوم لیکلو لړۍ پیل شوې ده. د نوم لیکنې د بهیر لپاره حکومت د ایدا قبیله پر کسانو مشتمل لس کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. دوی وایي هڅه کوي چې تر روژه وړاندې د یادې قبیلې نوم لیکنه وکړي او هغوی خپل سیمې ته ستان سي. دا قبیله شاوخوا 50,000 وګړي لري. هزاره ډیموکراټیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرنۍ لاسونه نسته، بلکې قاتلان د کوټې په ښار کې دننه دي. دا خبره د یاد ګوند مشر عبدالخالق هزاره د چهارشنبې په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. د ویل کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنو کې لاس لري، هغوی نه یوازې په کوټه کې دي، بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر عملیاتو په ترڅ کې 44 دولت مخالف وسلوال وژلي دي. د یاد وزارت لخوا بېګا خپره شوې خبر پاڼه لیکي چې د عملیات په ننګرهار، کندوز، بدخشان، کندهار، زابل، روزګان، کاپیسا، غزنی، خوست او بادغیس ولایت کې شوې دي. خبر پاڼه لیکي چې د عملیاتو پر مهال 9 وسلوال ټپي شوي هم دي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په نړۍ کې د مذهبي سخت درځۍ پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی. تېر ورځ په استانا کې د نړۍ د مشرانو 15مې کانګرې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل چې په اسلامي اقدارو کې د سخت درځۍ ځای نشته. نوموړي دا هم وویل چې ټولې پوځي شخړې باید پای ته ورسول سي. امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه کړې ده چې 4,500 نور پوځیان عراق ته ولېږي. دا خبره د سپینې ماڼۍ لخوا په یو بیان کې شوې ده.
لن خبرونه مو له بوریوال کاکړه واورېدل. اوس اورېدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې له خپلې خبریالې رابعې اکرم خان اورو.
ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې په مقامي انتخاباتو کې بدنظمۍ، دھاندلې او انتخابات کلدم ګرځولو په اړه خبرې روانې دي، خو بیا الیکشن کولو په اړه خبرې کوونکي د دې نه بې خبرې دي چې انتخابات کولو کې څومره مشکلات وي. ادارې وایي همدغه وجه ده چې چیف الیکشن کمشنر مقامي انتخابات بیا کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف مشر په بیان د غصې اظهار کړی او ویلي دي چې انتخابات بیا کول د ماشومانو لوبې نه دي، د بیا الیکشن کوونکو علاج به کیږي. ادارې په وینا پاکستان تحریک انصاف په مول 15 سیاسي ګوندونو خیبر پښتونخوا مقامي انتخابات په اړه ویلي وو چې داندې پکې شوې ده او بیا مقامي انتخابات کول باندې د دوی اتفاق هم شوی وو، خو موجوده تناظر کې ټول سیاسي ګوندونو له د سیاسي بصیرت مظاهره کول پکار ده او دا خبره صحیح ده چې بیا الیکشن کول د ماشومانو لوبې نه دي. پکار ده چې د حالاتو په تناظر کې صحیح اقدامات اوچت کړی شي او آئینی او قانوني تقاضو خیال وساتل شي. هم په دې موضوع جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې مقامي انتخابات نه صرف متنازع شو، بلکې دا معامله ورځ په ورځ شدت اختیاروي. حکومي مفاد په لړ کې خبر داوي چې حکومت او اپوزیشن دواړه الیکشن کمیشن ته د داندې د تحقیقاتو پوره موقع ورکړي او په دې عمل کې پوره تعاون وکړي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د پېښور په حیات آباد کې په یو ورځ د دوه ګاډو چتولو او د سړکونو په وارداتونو کې اضافي اولس پریشانه کړی دی. د حیات آباد اوسیدونکي د حکومت نه سوال کوي چې صوبایي حکومت حیات آباد کې د امن او امان صورتحال بهتري او د خلکو تحفظ لپاره د کم خصوصي فورس جوړولو باور ورکړی وو، په هغې کې تر اوسه پورې ولې پرمختګ ګونه شو. ادارې وایي حیات آباد کې د پولیسو گشت د نش په برابر دی. دا شن پټاڼو کې د پولیسو موبایل او د موټر سایکلو دسته په سړکونو هم نخکاري. ادارې زیاتوي د دلچسپې خبره ده چې د کوم خلکو لخوا د حیات آباد په حالاتو د تشویش اظهار شوی دی، هغې خپل وختونو کې په اعلی حدو پاتې شوي دي. نو که دوی په خپل دور کې په دې مسلو توجه ورکړې وي، نو نن به یې د نورو نه مطالبې نه کولې. دا د موجوده اعلی چارواکو لپاره د فکر مقام دی چې په اعلی حدو د کار کولو نه باوجود که دوی په دې مسلو توجه ورنه کړه، نو ممکنه ده چې سبا له دوی هم د نورو نه سوالونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د یو عیسائی کس د مرګ سزا پر عمل کېدو د بشري حقوقو ادارو د اندېښنو او اسوسییټډ پریس خبري جانس بیا په افغانستان کې د سکھ مذهب وګړو ته د ورپېښو ستونزو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل به یې له انیسې اجمله واورو.
ټایمز رسپانې په پاکستان کې د پانسیانو په اړه لیکلي دي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومتي مشرانو مختلفو قیدیانو ته پانسیانې ورکول پیل کړي دي. مقاله لیکي لاغ وروسته تر اوسه شاوخوا 150 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوي دي. ټایمز د یو قیدی آفتاب بهادر په اړه زیاتوي چې نوموړی د تیرو شاوخوا 30 کلونو راهیسې د مرګ د سزا لپاره په قطار کې ولاړ و چې پرون ورته کوټ لکپت جیل کې پانسی ورکړل شوه. آفتاب بهادر مسیتا په 1992 کال کې د دریو تنو د قتل په تور د مرګ سزا اورول شوی و. له دې وړاندې د بشري حقونو یو اداري ریپریو مشره مایا فویا ویلي وو چې آفتاب بهادر ډیر په کم عمره کې نیول شوی و، نو باید د ده او دغسې د نورو کسانو د مرګ سزاګانې دي په فوري توګه وځنډول شي. بلخوا د لاور ښار د جیل یو چارواکي ویلي دي بهادر پرون سهار له پانسي نه مخکې جړل او ویلي یې چې بېګنا دی او په زندان کې د خپلې بېګنایۍ لپاره مقالې هم لیکلي دي. دغسې پرنسار د پنجاب صوبې په ساحیوال او فیصل آباد په جیلونو کې هم دوه کسانو ته پانسي ورکړل شوه. یو بل قیدی شفقت حسین چې ورته د پانسي سزا اورول شوې ده، وکیلان یې وایي د شفقت حسین عمر هغه وخت 15 کاله و چې په پولیسو د یو تن د وژنې د اعتراف لپاره فشار اچولی و. په شفقت حسین د یو وکلن ماشوم د وژنې تور دی حکومت د ګل په ورځ په څلورم ځل دغه پانسي وځنډوله. بلخوا ایسوسیټډ پریس لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې زیاتره سکان وایي چې دا دم برداشت او نسلي توپیر له وجې ډېری کورنۍ سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي. په دا هېواد کې د سکانو په آبادۍ کې ډېر په تیزۍ سره کمی راغلی دی. مقاله لیکي د سکانو د مشرانو په حواله په افغانستان کې په 1990 لسیزه کې د سکانو آبادي د 1,00,000 زیاته وه، خو اوس د دوی نفوس تر 2,500 پورې راکم شوی دی. په افغانستان کې یو 30 کلن سکھ چرن سنگھ وایي که حالات بدل نه شول نو سکان په دا هېواد کې نور د اوسېدو جوګه نه دي او که چېرته څوک پکې بیا هم پاتې شول نو هغه به هغه خلک وي چې د سیمې پرېښودو وس نه لري. د چرن سنگھ کورنۍ د پکتیا په ګردیز ولسوالۍ کې د تیرو شاوخوا 1400 کالونو راهیسې ژوند تیروي. پخوا د هغه د کورنۍ سړي مالداره تاجران وو او د ځمکو مالکان وو. د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانانو د اقلیتونو اړخته نسلي او مذهبي برداشت کم شو او په 1996 کال کې طالبانو واک ته د راتللو وروسته عدم برداشت یو دولتي پالیسي جوړه شوه. ایسوسیټډ پریس د بشري حقونو یوې کارکوونکي هنریار په حواله لیکي د اقلیتونو په عیني توګه د تحفظ باوجود افغانستان حکومت او د عدلیي چارواکو د دې مسئلې حل کولو لپاره هیڅ زیات نه دي کړي. نوموړی وایي چې په افغان ټولنه کې ټولنیز توپیر او د دویمې درجې حیثیت له وجې سکان افغانستان پرېږدي. هنریار زیاتوي کله یې چې هم د ناروا سلوک په اړه حکومت ته شکایت کړی دی زیاتره هغوی له پامه غورځولي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د امریکا پر ولسمشر براک اوباما نیوکې کېږي چې د عراق په اړه تګلاره ناکامه شوې، تمه کېږي چې نوموړی به ډېر زر په هغه هېواد کې د خپلو ځواکونو د شمیر زیاتولو امر وکړي. د عراق په ځینو برخو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبضې د ولسمشر باراک اوباما د انتظامي د هغې تګلارې په اړه پوښتنې راولاړې کړې چې زیاته تکیه یې پر هوایی بمبار او پر عراقي ځمکنیو ځواکونو ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له عبدالحی کاکړه اورو.
وایټ هاوس د سه شنبه په ورځ ویلي امریکا به د عراقي ځواکونو د مرستې لپاره هغه هیواد ته زر نور پوځي روزونکي او سلاکاران ولېږي. د نوو پوځیانو د ځای پر ځای کولو لپاره اوباما انتظامیه په پام کې لري چې په انبار صوبه کې چې پکې وسوالې ډلې میشتې دي یوه پوځي اډه جوړه کړي. سربیره پر دې چې پر اوباما انتظامیه نیوکې کېږي چې د عراق تګلارې د اسلامي اورپک لخوا د سیمو د نیولو د بهیر په مخ نیولو کې پاتې راغلی. چارواکي وایي چې په مناسب اندازه د پوځیانو د شمیر زیاتول شاید د اوباما انتظامیه لپاره یو ښه لاره وي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې نږدو کې د عراق رمادي او شام پالمیرا سیمې ونیولې. د اورپک پر ضد د اوباما انتظامیه تګلاره پر هوایی بمبار او پر مځکني عراقي ځواکونو ولاړه ده. د ریپبلیکن ګوند د ولسمشري امیدوار ریک پیری ویلي چې دا د مشرتابه ناکامي ده او که چرته دی د ټولو ځواکونو قمندان وای نو له پوځي مشرتابه سره به په ګډه په 9 میاشتو کې داسې یو تګلاره جوړه کړې وای چې له مخې به اسلامي دولت وسلواله ډله دړې وړې سوې وا. خو د پینټاګون ویاند کرنل سټیون وارن ویلي چې دوی ژمن دي چې د عراق ځواکونه به روزي، دا ځکه چې د ده په وینا هغه ځواکونه چې امریکا وار له مخه روزلي هغو ډېره ښه کارکردګي ښودلې ده. دا وخت په عراق کې 3,000 روزونکي او سلاکاران میشتي، خو اوس اوباما انتظامیه غواړي چې امریکایي ځواکونه رضاکاره سنیان هم وروزي. دا شان امریکا به د عراق مرکزي حکومت له لارې وسلې ویشي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگور تو ونی سی
ہر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی د عراق دویم ستر خار موصل تیر یو کال راهیسې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش تر ولکې لاندې دي. هغه کسان چې په موصل کې خپل خپلوان اوسي وایي کوڅې پاکې دي، برېښنا شته، امنیت هم شته، خو د عراق په دې شمالي خار کې ژوند یو زندان ته پاتې کیږي. د داعش تر ولکې لاندې د خار کې د خلکو د ورځني ژوند د بڼې په اړه د مشال ریډیو د خبري څانګې د رپورټ مهمې برخې له اجمل انسخه اورو.
احمد چې په بغداد کې اوسې وایي په موصل کې له خپلو دوو وروڼو او دوو خویندو سره هره اونۍ خبرې کوي. هغوی ورته وایي چې وضعیت ښه دی خو کار نشته. احمد چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نوم بدل شوی، د ازادۍ راډیو عراقي څانګې ته ویلي زما ورور له کوره بهر سي راځي، خو هغه سره له دې هم ځان په زندان کې احساسوي. د نوموړي په وینا له موصل څخه د وتلو لپاره د داعش وسلوال هغه مهال یو چاته اجازه ورکوي څو ترې پاخه ضمانتونه واخلي او ډاډمنه کړي شي دا سړی به بیرته راستنېږي. په داسې حال کې چې سړی اجازه لري د موصل د ښار دننه وګرځي، د ښځو لپاره دا مسله بیخي بل ډول ده. ښځې نشي کولی چې د محرم پرته له کوره د باندې پښه کیږدي، او که له محرم سره هم بهر ځي باید له سره تر پښو په تور پوړونو کې پټه اوسي. د نادی په نوم یو مېرمن چې مور او خویندې په موصل کې اوسي وایي د داعش ته یو نوی فرمان له مخې په روژې میاشت کې ښځې په هیڅ ډول نشي کولی له روژه ماتې مخکې له کوره ووځي. نادی چې د امنیتي دلایلو له کبله یې دا رښتینی نوم نه دی وایي د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې محدودې شوې. وسلوالو د ټلیفوني شبکو پای نړولی او یوازې په محدودو سیمو کې ګرځنده ټلیفون کار کوي چې هلته هم د اسلامي دولت وسلوال چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تر ولکې بهر سیمو سره اړیکې ونیسي. وسلوال له خلکو ټلیفون نه اخلي او کارونکي د اسلامي دولت پر ضد د توطیې په تور شکنجه کوي. د ازادي راډیو عراقي څانګې سره په خبرو کې نادي چې اوس بغداد کې اوسي او خپل خپلوان په موصل کې پاتې دي ویلي، کله چې تیر کال د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو موصل ونیو، خلکو خپل ماشومان له کوره بهر د چاودنو له ویرې نه پرېښودل، خو اوس یې له دې ویرې بهر نه پرېږدي چې بهر داسې کومه خبره ونه کړي چې د داعش وسلوال غوسه کړي. د نوموړي په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله چې په عربي ټولنو کې په داعش مشهوره ده، د داعش نوم د خپل ځان لپاره توهین بولي، او که د کوم لوی یا واړه له خولې دا نوم په تېروتنه هم یاد شي له شکنجې سره مخ کیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې یا سیګار مشر ویلي د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره په هلو ځلو بوخت دی. سیګار هغه اداره ده چې په تیرو څو کلونو کې د اداري فساد ګڼ موارد له ارکامو سره رابرسېره کړي دي. یو شمېر څېړونکي پر دې باور دي چې که چېرته د ملي وحدت حکومت هڅې له اداري فساد سره په سمې خوا روانې شي، افغانستان به د نړیوالو مرستې را جلب کړي. په دې اړه جزئیات اورو د احمد شیبر په رپورټ کې.
له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت هڅې د تیرې ادارې په تناسب شی ارزول شوې دي. جنس ډیفنس یونیسي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې یا سیګار د مشر جان سوپکو په وینا څرګندوي چې وایي داسې ښکاري چې ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ډېر جدیت هڅې کوي څو له لګښتونو او مالي مرستو څخه څوک ناوړه استفاده ونه کړي. سیګار پر دې ټینګار کوي چې په تیرو کلونو کې د اداري فساد له امله پیدا شوی ګواښونو ته پاملرنه نه کیده. جان سوپکو د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشان د تیرې ادارې په مقایسه له اداري فساد سره په مبارزه کې وستایل. د سیاسي چارو څېړونکی عبدالکریم حقانیار چې په سویډن کې اوسي وایي که چیرته د ملي وحدت حکومت نړیوالو ته دا ډاډ ورکړي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه کوي نو افغانستان به ډېر څه ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې دغه یو امید ورکوونکی ده د موږ لپاره او د خارجیانو لپاره، خصوصا د امریکا او د غربي هیوادو لپاره چې دوی هغه پیسې چې پخوا منلې وې اوس بیا په دې باندې فکر وکړي چې بېرته افغانستان ته ورکړي. که بېرته دغه باور راځوندی شي او د افغانستان سره کومک وشي چې فکر کوم د افغانانو په خیر دا هم دنیاوال ممکن په دې باندې قانی سي هغه پیسې چې په خوا افغانستان ته لګل بیا وسلیږي بیا ځای نه مصرفي.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو پروژو د څارنې لپاره د سیګار اداره جوړه کړه. څو دغه اداره امریکایانو ته ځواب ورکړي چې د دوی د مالیاتو پیسې په افغانستان کې څرنګه مصرفي شي. د حامد کرزي پورې ادارې د افغانستان دننه او بهر د سیګار د ادارې په ګډون دا انتقادونه کېدل چې له اداري فساد سره سمه مبارزه نه کوي، خو اوس د یو شمېر وزارتونو چارواکي د اداري فساد په تور نیول شوي دي. ولسمشر اشرف غني د لوړې له مراسمو وروسته د اداري فساد په برخه کې لومړی ګام د کابل بانک په لور واخیست او دغه قضیه یې وڅېړله چې بیا یې یو شمېر مجرم پیژندل شوي کسان زندانی کړل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
او اوس اوریدونکو د تاریخ پاڼه ونیس پروګرام درته وړاندې کوو چې په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان جوړ کړی او تاسو دا وخت پر په تکراری توګه اوري.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه پروګرام کې بعد د پښتنو په خوره آباد هغه تاریخي او لرغونی ځایونو او آثارو په حق له معلومات ترکو کوم چې د مدیرا سي په دې سیمه آباد او نن هم په سناسه شکل د خپل وخت تصویر وړاندې کوي. نن په تاریخ پاڼه پروګرام کې بعد د موجوده خیبر پښتونخوا په تاریخ خبره کوو چې په دې سیمه د کوم وخت نه خلق آباد او د کوم قومونو تهذیبونو او مذهبونو آثار یا اثرات په دې خوره پاتې شوي او د هغوی دغه لرغونی آثار مونږ ته د خپل دور سنکشه وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان وایي چې د انګریزانو د وخت سیړونو او کودایانو او بیا د پاکستان د آثار قدیمه چارواکو زده کوونکو او د کارپوهانو د سیړنې په رڼا کې په موجوده خیبر پښتونخوا کې څه د پاسه شپږ زره لرغونی آثار ځایونه او ودانۍ په ګوته شوي دي.
تقریبا شپږ زره آرکیولوجیکل سائټس دی پورا خیبر پختونخوا کې موجوده شي کوم ډیټا ده دیکھ ډیر زیات سیزونه دي چې مونږ سره پرې غنه ټچ کړي نه دي سروې نه دی کړي او دې نه مونږ سره مونږ سره میوزیمز دي میجر سره کوم خارونه دي کې تقریبا مونږ سره 12 میوزیمز دي.
ډاکټر عبدالصمد وایي چې د پختونخوا او قبالی سیمو کې د دوی محکمې داسې ځایونه او غارونه موندلي دي چې هغه د پری هیستوریک پیریډ یا د انسان په غار کې د اوسېدو وختونه څرګندوي. د ده په وینا مردان سره نږدې سنگو کلی کې او بیا په باجوړ ایجنسی کې د انسان د غار راوسېدو نښې نښانې دوی ته په لاس ورغلي دي کوم چې د دې خبرې ثبوت دی چې موجوده خیبر پښتونخوا او قبالی سیمې د زرګونو کالو زوړ تاریخ لري.
انسان چې کله په غار کې اوسېدو کپړې به نه اچولې خوراک به صرف هانټنګ به کولو او شیلټرز به اوسېدل چې کوم هغه په غار کې لکونه کالونه ول هلته موږ ته آثار ملاویږي. داسې باجوړ کوم ټرایبل بیلټ وګورئ هلته کې موږ سره سټون ایج آثار ملاویږي.
دا خبره د عبدالولی خان پوهنتون مردان وایس چانسلر او د لرغونی آثارو کارپو ډاکټر احسان علی هم تاییدوي او وایي چې د دوی د پوهنتون د لرغونی آثارو څانګه اوس هم د مردان ځینې ځایونه کنستې دي چېرته چې ورته د زرګونو کالو زوړ د انسان د ژوند نښې او آثار ترلاسه شوي دي.
د دې سیمې تاریخ ډېر زوړ دی. د سنګو کېو نه شروع شي سنګو غار نه او سنګو غار سلوېخ زره کاله زوړ و. داغې کې د سلوېختو زرو کالو نه تر 2000 کالو بی سی پورې خلک اوسېدلي. اول هغه دغه ځنګلي خلک وو هغې به سیدونه راغونډول ښکار به یې کو خپله کېتي باړي نه کوله. بیا چې اخري 10000 کاله د عیسی علیه السلام نه مخکې لکه اوس نه 2000 کاله مخکې نو بیا هغې کېتي باړي چې کله شروع شوه په دغه زمانه کې بیا په دې علاقه کې زمونږ باجوړ کې او ممندو کې همداسې غارونه ډېر ملاویږي او سمونږ خدایان هم کړي دي.
ډاکټر احسان علي زیاتوي چې د غار د دور نه وروسته د خیبر پښتونخوا د ډېر اسماعیل خان وادي ګومل کې بیا دوی ته د هغې وخت آثار ترلاسه شوي دي چېرته چې انسان په خپل لاس جوړ شوي کورونو کې اوسېدلې دي او د یو منصوبې د لاندې یې کلي او ښارونه آباد کړي وو او د یو ټولګي یا ټولنې دننه یې ژوند تېر کړی وو. د ده په وینا په دغه سیمه کې د جنوبي ایشیا ړومبې جوړ ښار آثار هم ملو شوي دي.
دینه پاستیکم دویم دغه راځي او هغه چې کله ډومبی ځل خلکو خپل کورونه جوړ کړل ناغه خو د ټولو نه ډومبی دغه آبادی چې دی ناغه په مهرګړ کې په بلوچستان کې خو موږ سره په ګومل ویلي کې موږ سره په جنډي بابر کې ډیر اسمل خان کې دغه ځینو کې د نن اتو زرو نه زرو کالو مخکې آثار ملاویږي او هغه ځینه والا بیا په دغه کې په ډیر اسمل خان کې بیا بل یو خار د رحمان ډیری چې هغه کې د سوتې شي اډومبی خار چې کمپلینټ خار او چار دیواری ته دغه هغه ځینه شو 3420 کې وغه د 3420 نواله تر 1820 پورې.
ډاکټر احسان علي وایي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه تقریبا 1300 کال نه تر 600 کال قبل مسیح پورې په دې سیمه کې آریا قوم اوسېدل چې د هغوی د وخت آثار په موجوده خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان کې ملو شوي دي او بیا د هغې وروسته د ګندهارا دور او تعذیب شروع کیږي.
هغې نه پس د علاقه کې آریانز راغلي. آریانز په دې علاقه کې قبرونه دي په دیر سواد باجوړ چترال کې تر دغه پورې افغانستان افغانستان علاقه کې او بیا تر ټیکسلا پورې نو د اغیر 1820 نه والا تر 620 پورې او په دې ټوله سیمه کې د دې چې کوم دینه مخبرې ملاویږي پای کې راغي اوزار او د کور سامان ملاویږي بیا راغی نه پس په ګندارا باندې په ګندارا شروع شو دا 1400 کال ګندارا باد و.
د تاریخ کتابونه وایي چې ګندهارا تهذیب د ټکسلانا تر بامیان پورې 1400 کاله دور یادیږي چې ړومبني مرکز یې پشکلوتی یا موجوده 400 وه او بیا وروسته پیښور او هند سوابه صدر مقام وګرځول شو. هم په دغه دور کې د اشوک او بیا وروسته د کنک شاه باچا په وختو کې په دې سیمه کې د بود مت نظریه تهذیب او تعلیمات عام شو. د ګندارا تهذیب او دور په حقله د لرغونی آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر څېړنکار او کوال پروفیسر فدا الله سیرای وای چې د بود مت درې واړه فرقو منون کې په ګندارا کې موجود او هم د دې ځای د مهایانا بود مذهب ټول نړۍ ته خور شوی دی.
دا خو ګندارا خو د بې وادي پېښور نومو کنه زوړ نومو نو چونکې دا بود مذهب دغه مرکز شو نو د دې وجه بودیست سیویلایزیشن آف ګندارا مونږ ونده وای. دا تاسو به اریان شئ چې بود مذهب څومره مهایانا بود مذهب د دې فرقه دا فرقه دلته ډیولپ شو نو د دې فرقې پیروکار چې کوم دي نو دنیا کې دې دی چې کوم دي د دې فرقې پیروکار دي د دې مهایانا بود مذهب.
موجوده خیبر پښتونخوا کې د ګندارا تهذیب آثار او ځایونه په پیښور 400 هوند تهبه شاهبازګړې جمالګړې او سواد کې ملاویږي. پروفیسر فدا الله سیرای چې د تهبه کندرات باندې کتاب هم لیکل دي وایي چې تهبه د خپل وخت د تعلیم او هنر لوی مرکز او چرته چې بدلر لري نه خلک د بود مذهب تعلیمات ترلاسه کول سره سره د هغه وخت فنی او دنیاوی زده کړې هم کولې.
دا تقریبا اول یا دویم صدی مخکې عیسی علیه السلام نه سل یو نیم سل کال مخکې دا آباد خدا کنټینیوسلی آباد او آخري وخت پورې نو دې کې بلا دغه راغلی جی تبدیله راغلی جی ټایم سره نو سایت دومره امپورټنت دی چې هغه ویش یرا دا جولیا هغه ویش جولیا ټیکسلا کې چې کوم دی نو دا یونیورسټي وا جولیا نه تقبای شل یو پشل دومره لوی دی.
دا تاریخ پانو کې چې کله مونږ د موجوده خیبر پښتونخوا مقام ګورو نو د یونان د سکندر اعظم وخت هم پکې ښکاری. څوک چې د باجوړ او ممن پلاره د سیمې ته راغلی او دغه وخت ته د تاریخ استادان د انډو ګریک دور وایي او بیا د هغې وروسته د سکیتین او پارتین دور او ډاکټر احسان د دغه دورونو په هکله وایي
په دغه دوران کې بیا یونانیان هم راغلل. 327 BC کې سکندر اعظم راغی او هغه په دې ممند پاله خر راغلی او په سوات او دیر باجوړ باندې په 400 یو برانچ راغی مردان نه تیر شو بیا هاند باندې تیر شو ټیکسلا او بیا جیلم پورې دغه بلاخې پورلا دغه نه پس دغه 200 نور بادشاہ تیر شو چې ته انډو ګریکس وي په دې علاقه باندې حکومتونه کړي 200 بادشاہ دا عیسی علیه السلام نه مخکې او بیا په هغه پسې سیتینز او پارتینز درالل چې هغه د سنټرل ایشیا نه راغلي په سیل ګروپ هغه 200 کال حکومت کړو اغي سترامې چې دینو دا په ثوابه کې خلک وته سترامې وي اغي سکی تر اوسه پرشتہ.
پروفیسر فدا الله سیرای په خپل کتاب دی بودا ستوري ان پېښور میوزیم کې وای چې انډو ګریک یا هندي یونانیانو په ګندارا د کابل په واده باندې تقریبا 200 کاله بادشاہي کړې وه او د هغې وخت سکې او نور آثار هم ملو شوي دي. پروفیسر سیرای زیاتوي چې پنځمه صدۍ کې د ابتلایټس یا وایټ هونز په دې سیمه حمله ور شو او چونکې دغه کام د بود مذهب مخالف و نو دوی د دغه مذهب ټول د عبادت او زده کړې ځایونو ته لوی نقصان رسولی و.
بیا چې کوم دی پنځم صدۍ کې هون سنسکرت کې مونږ ورته هنا وایو نو دا سینټرل ایشیا دا باربیرک قوم و. نو یو گروپ چې کوم لاړ هغه یورپ ته لاړ، هغه ظالم رومن امپایر وخوځو. بل گروپ چې کوم دی دلته راغی، نو دلته هغوی تباهي وکړله. دا پنځم صدۍ کې چې دا دوی تباهي وکړله او هلته چې څه د بود مذهب دغه و ځایونه دوی دا تباه برباد کړل.
د عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي د دغه دور په هکله وایي چې د تورامانا په مشرۍ کې دغه کام د منځنۍ ایشیا نه راغلی و چې ګندارا وطن کې لویه تباهي او بربادي کړې وه.
دغه نه پس چې پنځه سوه کاله درې سوه کاله کوشانیان حکومتو یا ساسانیان د ایران نه رالل او بیا په فیف سینچری کې بیا یو بل قوم راغی سنټرل ایشیا نه ابتلایس د وایټ هونز. نو هغه بودست پلونه راغی، د بودیزم مندرونه ټول روان کړ، کوترای کړ، اور یې ورته واچو. په هغې کې مشهور سړی تورامانا چې خلک ورته توربان دی وایي، دا هغه خلک وو چې هغې دلته ډېره تباهي راوستې وه. اوسه پورې موږ د تورامان دیو په نوم هغې پیژنو، راغې سکې موږ ته ملاوي دي. د هغې کیپیټل بیا هنډ دغه وخت کې هنډ کیپیټل شو سوابه کې.
د وایټ هونز نه پس په ګندهارا یا موجوده خیبر پښتونخوا کې د هندو شاهي دور او بیا وروسته ترک دور او د مسلمانانو دور پیلېږي. د دې په هکله پروفیسر فدا الله سهرائی وایي،
نو بیا پنځم صدۍ نه پس چې کوم دی بیا هندو مذهب دلته راغی. چې هندو مذهب بیا دلته راغی نو آباد مونږ دې ته هندو شاهي وایو. نو دا د هندو شاهي دارالخلافه چې کومه نو هنډ وه، نو هلته بیا محمود غزنوي دوی له شکست ورکړه او اسلام دلتا آگو دلا سا خور شو یہ 11 سینچری.
دا چې د دغه وختونو او تهذیبونو د موجوده خیبر پښتونخوا په خلکو او کلتور باندې څه اثر پاتې شوی دی که نه، د دې په ځواب کې پروفیسر فدا الله سهرائی وایي،
مهاتما بودھ چې کوم طریقې باندې صادر دغه کوي زموږ مشران اوس هم هغه کنیشک کوشان بادشاه چې کوم دی کومه خلکا چې مونږ وته مونږ یوسف زی د پرزړ والا وته خلکا هغه خلکا چې کوم دی اوسم هغه اچي. بل چکم دے سپلائی د بہت مبود هغه سپلائی چکم دے پیزوانی اوسم ثوابی وال چکم دے هغه سپلائی اوسم استعمال ہے.
دا خیبر پښتونخوا په پیښور، مردان، سواد، ډیر اسماعیل خان او چارسده کې د دغه تیر وختونو آثار اوس هم د کندراتو، غارونو او کودایانو په شکل کې شته او د دغه وخت بوتان او نخې نښانې ځایي میوزیم کې پراته دي. خو په صوبه کې د امنیت د خراب وضع په بنیاد د بارني هیوادونو سیلانیان او د لرغوني آثارو مینوال دې لیدو دپاره نشي راتلی. دا چې د خیبر پښتونخوا د لرغوني آثارو محکمه د دې د تحفظ، پرمختیا او نړۍ د خودلو دپاره څه اقدامات کوي، په ځواب کې د دغه محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وایي،
آلریډي موږ یو پروجیکټ شروع کړی چې موږ پورا خیبر پښتونخوا کې زموږ 13 میوزیمز دي، عجائب گر دي مختلف په ډسټرکس کې، هغه ډاکومنټیشن په سافټ فارم کې او په هارډ فارم کې کوو. او دین علاوه موږ یو ویډیو ډاکومنټری په خیبر پښتونخوا کې هغه باندې کار شروع دی چې خیبر پښتونخوا کې څونه میجر آرکیولوژیکل سایټس دي او میوزیمز دي، هغه یو ویډیو ډاکومنټری جوړ شي او هغه پروموشن پرپز دی پر په لوکل او انٹرنیشنل لیول بانے مختلف پنزو لینگویجز کی بغائی پر جاپنیز، کورین، انگلش، اردو اور پختو.
ڈاکٹر عبدالصمد زیاد تکلا چی پا خیبر پختونخوا کی دا لرغونی آثارو، زائنو او ودانو تا تحفظ ورکولو دا پارا دیر زربا دا دوی محکمہ دا صوبائی اسمبلین یو قانون منظوروی دا کم رستو دا غا تاریخی زائنو او ودانو تا نقصان ورکون کتبا سزا ورکولی شي.
او دین علاوه موږ قانون سازی کوو په آرکیولوژي انټیکویټي ایکټ کې، یو نوې 2014 موږ یو ایکټ راولو چې هغه کې ډېر زیات پاکستان کې به فرسٹ ایور انټیکویټیز ایکټ چې هغه بدوره کمپریهنسیو کې کمپلیټ یو ډیټیل د لا مطابق څه څوک آرکیولوژیکل سایټ ډیمیج کوي خرابوي هغه ته سزاګانې چې کوم دي هغه پکې مخصوص دي سختې سزاوانې.
Thank you. په خیبر پختونخوا کې د تخبه کندرات د پیښور ګورګټلی او بالاحصار سوات کې بتکدا او د بت مذهب د عبادت ځایونه او سټوپه او نور ډیر آثار او ځایونه د دغه تیر وختونو او تهذیبونو موږ ته تصویر وړاندې کوي چې راتلونکو د تاریخ پاڼه پروګرام کې به په بحث کوو. دغه شان د دیر چترال او کوهستان کې د بیلابیلو تهذیبونو او وختونو په هکله به هم معلومات ترکوو. اوریدونکو په نننۍ پروګرام کې مو د خیبر پښتونخوا تاریخ او دلته د تیر وختونو او قانونو د تهذیبونو په حکله معلومات درکړل. راتلونکو اونۍ کې به د پښتونخوا د یو بل تاریخي ښار زی یا ودانې په حکله معلومات درکوو. خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړې. د خدای په امان.
مشال ریڈیو دا